امریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا السلام علیکم درنو ریدونکو ستړي مشي زه زیبا خادمیم دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده د دې ساعت د خبرونو غټي کې وره
ډاکټر عبد الله وای د بلخ د پخوانی والی عطا محمد نور استفاد د ارګ اجرایی ریاست او جمعیت ګوند په موافقه شوې ده د افغانستان پاکستان چین روسي ایران او ترکیه د پارلمان مشرانو د افراطیت پر ضد په ګډې مبارزې ټینګار کړی او د روسیې په پایتخت کې څلور تنه د موټر په ټکر کې وژل شوي
نن ایسویان په ټوله نړۍ کې د کریسمس ورځن مانځي د افغانستان د سولې شورا ویلي دي چې طالبانو سره هر ځای کې چې دوی غواړي د سولې خبرو ته حاضر دي
په هر اصول او چوکاټ کې چې مخالفه ډله آماده وي د افغانستان حکومت او د سولې علي شورا ورته لبیک کوي
په اسلام آباد کې د سیمې د شپږو هیوادونو غونډه پای ته رسیدلې ده په دې حقله رپورت هم لرو خو تر هر سمخ کې عاشق الله رحیم زوی د نړۍ د دې ساعت خبرونه وایي
السلام علیکم په کابل کې د ملي امنیت دفتر سره نږدې په ځانمرګي برید کې شپږ تنه وژل شوې دي د کورنۍ چارو وزارت وایي چې د ملي امنیت د ریاست یو دفتر ودانې سره نږدې په ځانمرګي برید کې د شپږ تنو تر وژل کېدو ترڅنګ 15 تنه ټپیان شوي هم دي د کورنۍ چارو وزارت سرپرست ویاند نجیب دانش امریکا غږ آشنا رادیو ته وویل چې برید د ششدرک په سیمه کې یو بریدګر چې عمر یې هم کم و کړی دی د اسلامي دولت یادایش ټلې ادعا کړې چې برید هغوی کړی چارواکو ویلي دي چې برید کوونکی پیاده روان و اجرایی رئیس عبدالله عبدالوی دوه ونې وړاندې د بلخ د پخوانی والی عطا محمد نور د استعفا له منځورېدو سره موافقه کړې وه ښاغلی عبدالله چې نن یې په کابل کې د وزیرانو شورا ته وینا کوله ویل چې د عطا محمد نور له استعفا سره د جمعیت ګوند رهبری هم موافقه وه
15 روز قبل بر اولین بار
پینزلس ورځې مخکې د لومړي ځل لپاره مې موافقه وکړه چې دا کار دی وشي او د استعفا منظوري قبول او یو اونۍ وروسته د اعلان شي او د جمعیت رهبری شورا په دې پریکړه کې را سره وو مګر د جمعیت رهبری شورا وعده انده و چې د یو اونۍ په جریان کې د داستونزې حل شي کله چې څوک استعفا کوي راځي او وایي چې ما د افغانستان خلکو لپاره خدمت کړی او له ولسمشر نه هیله کوم چې زما استعفا ومني او پر همدغې وعدې هغوی ولاړل او کله چې راغلل مسایل بدل شوي وو
مسایل شکل دیگی را گرفت
خپل د بلخ پخوانی ولی عطا محمد نور به خبرداري ورکړه چې د عبد الله غخونه به وباسي خو اجرایی رئیس نن په مسکو ول چې د نورو بختیاو ترڅنګ به د خپل غخونو خیال هم ساتي د افغانستان د سولې عالی شورا د طالب وسلوالو سره د سولې په خاطر په ډیرو موضوعګانو د بحث او خبرو چمتووالی ښودلی دی د سولې د شورا د دارالانشا مشر اکرم خپلواک ویلي دی چې د افغانستان حکومت د طالبانو ته د دفتر د موضوع نه نیولې د بهرنۍ ځواکونو په وتلو اصلاحاتو د زندانیانو د خلاصون او د تور لست نه د نمونو په استلو مذاکراتو ته چمتو ده د امریکا د اردو عمومي لوی درسیز جنرال جوزف دانفورد افغانستان ته تللی چې د امریکایي ځواکونو سره د کابل په کابل کې کریسمس یا د حضرت عیسی علیه السلام د زیږیدو ورځ ولمانځي جنرال دانفورد د بګرام په هوایي ډګر کې د امریکایي پوځیانو سره وکتل
and on behalf of everyone back home
pa america ke da tolo pa namaindagi wale za aw major tracks dal taraghliyo wale mung da rukhsatayo par mahal dal ta khpal huzur pa da qawi ehsas laru da ka tas mung ham der christmas suna la khpalo korane us khalare ter kidi di
khabarona da america ga gashna re do da washington da studio nawriya د پاکستان افغانستان چین روسي ایران او ترکیه د پارلمان مشرانو دوه ورځنی غونډه په اسلام آباد کې نن پای ته ورسیده د غونډې په پای کې په ګډه اعلامیه کې د افراطیت ضد شریکه مبارزه باندې ټینګار وشو او ژمنه وشوله چې د داعش او نور افراطی ډلو په خلاف به شریکه پالیسی پر مخ وړي. د روسیې په پایتخت مسکو کې څلور تنه د موټر په ټکر کې وژل شوي دي. پولیس وایي یو بس موټر بې کنټروله شو او په هغو زینو ور برابر شو چې د ځمکې لاندې اورګاډي یا میټرو ته خلک پرې تګ راتګ کوي. وژل شوي کسان ځینې په همدې بس موټر کې سپاره ول او ځینې یې پیاده ګرځېدل. په پیښه کې 15 تنه ژوبل شوي هم دي. یو شیعه قاضی چې یو کال وړاندې د سعودي عربستان په ختیځه برخه کې تښتول شوی و نن د تښتونکو لخوا وبژل شو. د سعودي عربستان دولتي خبري ایجنس وایي چې قاضی شیخ محمد الجیرانی پروسه کال د دسمبر په میاشت کې د قاطیف په سیمه کې یو دم د خپل کور نه بدرکه شو. په دې سیمه کې شاوخوا 1 میلیون شیعگان ژوند کوي. په هند کې د لومړي ځل لپاره داسې اورګاډی په کار اچول شوی دی چې د ځمکې لاندې سفر کوي او د چلیدو لپاره موټروان ته هم ضرورت نه لري. په دې اورګاډی کې لومړی سفر د هند صدر اعظم وکړ. نور تفصیل د خلیل خان اوري.
د ډلی د میټرو شرکت وایي چې دا اورګاډی به شاید د یو یا د دوو کلونو لپاره چلوونکي ته اړتیا ولري، خو پاینده کې به چلوونکي ته هیڅ ضرورت نه وي. د هند صدر اعظم نریندرا مودي د اورګاډی فعالیت پیل کړ او تقریبا 12 کیلومتره مزل یې پکې وکړ. یو نوی اورګاډی چې د همدې ټکنالوژۍ لپاره جوړ شوی و تیرونی د یو دیواله سره وجنګېده. دې کار د خلکو سره اندېښنې پیدا کړلې چې شاید د چلوونکي پرته اورګاډی کې به سفر خطرناک وي. خو د ډلی میټرو شرکت ویلي دي چې د ټکر علت تخنیکي نه بلکې انساني اشتباه و. خلیل خان، امریکا شغ، واشنگتن.
په ټول نړۍ کې نن عیسویان د کرسمس یا د حضرت عیسی علیه السلام د زیږیدو ورځ لمانځي. د کاتولیکانو د مذهب مشر پوپ فرانسیس د خلکو ترمنځ یووالی غږ کړی دی. نور تفصیل د سید سلیمان شان اوري.
د عیسویانو د رومن کاتولیک فرقې پښوا د یکشنبه پرز د دسمبر په 14مه د حضرت عیسی علیه السلام د میلاد د جشن د لمانځلو په مناسبت د روم د ښار په مرکزی څلور لارې کې واقع د سنت پیټر بسلیکا یا مجلل برانډې لپورتنی منزل نه خپل پیروانو ته وینا کوله.
پریګیامو چې نه پنینسولا کوریانا
پاپ په داسې حال کې چې زیاته توجه په نړۍ کې د وسلوالو شخړو لامل د زپل شو ماشومانو د کړاوونو او مصیبتونو د کمولو په لور و په بیت المقدس کې د سولې او امن غږ وکړ. د کوریا په ټاپو وزمی کې هم د ټولو خواو ترمنځ متقابل احترام غوښتنه وکړه. هغه د کډوالو د حقوقو هم دفاع وکړه او کوم مهاجرین چې اروپا ته د پناه لټولو په هیله را روان دي د حضرت یوسف علیه السلام او د حضرت عیسی علیه السلام د مور بیبي مریم د کوششونو سره مقایسه کړ. پاپ ویل چې دا خلک د خپلو کورونو په زور او جبر شړل شوي او له بده ورځ نه دلته راځي.
او روسي خبر ده چې په پاکستان کې د یو بندي هندي پوځي مور او میرمن د ملاقات په خطر اسلام آباد ته ورغلي دي. د هند د سمندري ځواکونو دغه پخوانی افسر کلبوشن یادف د جاسوسۍ په تور د مرګ په سزا محکوم شوی دی. د بهرنی چارو وزارت وایاند محمد فیصل ویلی دی چې پاکستان د بشر پالنې په خاطر د زندانی او د هغه کورنۍ ترمنځ د لیدو اجازه ورکړي.
کاغواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، ماسک او به طرف معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غاک آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
د آشنا رادیو خبرونه د واشنگتن د استودیو نه خبريږي. د افغانستان د سولې عالی شورا ویلي دي چې د سولې لپاره د مخالفانو سره په هر ځای کې چې وي خبرو ته چمتو ده. د یو نور مطالبهونه مخکې راځو. دې مسلې ته چې اجرایی رئیس عبدالله د بلخ د پخوانی والی د سرګندونو په مقابل کې ویلي دي چې د جمهور رئیس غنی لخوا د ښاغلي نور د استفاده منلو سره موافقه کړې وه، خو وایي په دې پریکړه کې د جمعیت اسلامي ګوند هم ورسره ملګری و. د جمعیت اسلامي ګوند ویلي جمهور رئیس د ملي یووالي د حکومت موافقه عملي کړي. د کابل نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبریال په دې حقله رپورټ راکړی دی.
اجرایی رئیس عبدالله چې د دوشنبه په ورځ د وزیرانو د شورا د نوبتي غونډې د پیل وړاندې خپېدار په معنی کې خبریالانو پر وړاندې خبرې کولې ویل چې د بلخ د والي د استعفا سره 15 ورځې وړاندې موافقه کړې وه. ښاغلی عبدالله ویل په هغو ځایونو کې چې ویلي اتیا په سلو کې زه مسؤول وم، زه فکر کوم 100% هغه استعفا هم یو څه وو. یو مهال مخامخ خبرې لرلې، د هغې پاتې جمهور رئیس صاحب خوشته دی، د حکومت ټول همکاران شته دي. هره لحظه مې ویل چې نه د دا اقدام باید تر سره نشي، خو بالاخره خبره زیاته ورسیده چې یو کار باید شوی وي. ما شل 15 ورځې وړاندې موافقه وکړه چې دا کار تر سره شي او د استعفا منل یو اونۍ وروسته اعلان شي. اجرې رئیس عبدالله ویل چې د جمهور رئیس غنی لخوا د ښاغلي نور د استعفا د منلو سره دی او د جمعیت اسلامي مشرتابه هم موافق و.
رهبری جمعیت اسلامي افغانستان درو
ښاغلي عبدالله ویل د افغانستان د جمعیت اسلامي مشرتابه په دې پریکړه کې له موږ سره یوځای و او دوی ژمنه وکړه چې په دې موده کې به ځمکه له اسمان سره ونه خوري. یو چا چې افغانستان ته خدمت کړی واقعا د افغانستان په هماغه ولایت کې خدمت کړی و، له هغې یا خواته خدمت کړی و، د امنیت په ټینګېدو د پانګونې په جلبولو کې او په خپله یې خپله استعفا هم له وړاندې مطرح کړي. دا چې وایي شرایط و یا دا یا دا و زما کار نه دی. اجرایي رئیس عبدالله ویل چې جمعیت اسلامي ګوند مشرتابه ورسره په یو اونۍ کې د مسلو حلولو ژمنه کړې وه، خو هغه ویل چې وروسته بیا مسایلو بل اړخ ونیوه. عبدالله په خپلو دغو څرګندونو کې د بلخ د پخواني والي عطا محمد نور هغو څرګندونو ته چې ویلي وو د ښاغلي عبدالله غاښونه به وباسي هم په خندا ځواب ووایه او ویل چې د نورو کاري ستونزو تر څنګ اوس ورته یو بل کار هم پیدا شو چې د خپلو غاښونو ساتنه وکړي. د بلخ پخواني والي عطا محمد نور د شنبې په ورځ په مزار شریف کې د اسلامي جمعیت د ګوند د پخواني قمندان عبدالقادر ذبیح الله د 33 کلین په مناسبت یوې جوړې شوې غونډې ته په وینا کې د جمهور رئیس محمد اشرف غني لخوا د دې استعفا منل ونه منل او په ټینګار ویل چې تیز بلخ والي وو او ویبه او د چاپر مکتوب به د ولایت مقام پرېږدي. د بلخ پخواني والي په خپله تنده وینا کې د افغانستان اجرایي رئیس ته ډېرې سپکې سپورې هم ویلې وې، خو ښاغلي عبدالله د هغو ټولو څرګندونو ته په خپله نننۍ وینا کې غبرګون ونه ښود. تر اوسه د بلخ پخواني والي د اجرایي رئیس عبدالله د نن ورځې څرګندونو ته غبرګون نه دی ښودلی، خو د جمعیت اسلامي ګوند د اجرایي رئیس څرګندونو ته په ځواب کې ویلي چې اصلا د ولایت د والي د استعفا او یا نه استعفا مسله مطرح نه وه، بلکې خبره دا وه چې جمعیت اسلامي د قضیې د یو اړخ په توګه حکومت څخه دې مسلې ته د یو حل لارې د موندلو تر وخته د استعفا د منلو د اعلان ځنډول غوښتل چې هسې ونه شول. جمعیت اسلامي د رهبرۍ شورا یو غړي کمال الدین حامد امریکا غږ آشنا راډیو ته وویل چې جمهور رئیس غني د بلخ د پخواني والي د استعفا د منلو پریکړه په یو اړخیز او انحصاري ډول کړې ده. ښاغلي حامد ویل فکر کوي چې د جمعیت اسلامي ټینګار د استاد عطا د شتون دپاره و، په داسې حال کې چې لومړی یې موافقه لرله. داسې نه ده، په مشخص ډول جمعیت په دې ټینګار نه کوي او ټول پروګرام یې دا نه دی چې استاد عطا د تل لپاره د بلخ والي وي. داسې نه ده، خبره دا ده چې ولې اصلي موضوع ته حکومت پاملرنه نه کوي او عملي کیږي نه. د جمعیت ټینګار پر دې دی چې ولې د ملي یووالي حکومت موافقه عملي کیږي نه. ښاغلي حامد ویل چې د غوښتنو د نه منلو په صورت کې به دا ګوند حالاتو ته په کتو پرېکړه وکړي. د افغانستان د چارو یو شمېر کارپوهان دا ګڼي چې که د بلخ پخوانی والي د جمهور رئیس د پرېکړو نه سرغړونو ته دوام ورکړي نو د هغه کار به نور غبرګونونه هم راوپاروي. په ولسي جرګه کې د هلمند یو استازي عبدالجبار قهرمان امریکا غږ آشنا راډیو سره په خبرو کې د بلخ پخوانی والي ته مشوره ورکړه چې خپله کړې استفاده ومني.
رئیس جمهور، رئیس اجرایه در راس.
ښاغلي قهرمان ویل جمهور رئیس او اجرایه رئیس د ملي یووالي د حکومت په سر کې دي، هغوی حق لري چې یو څوک وټاکي او یا یو څوک له کار څخه ګوښه کړي. دا چې موږ هر یو په خپل وار سرغړونه وکړو، سرغړونه له قانون څخه سرغړونه ده. د افغانستان جمهوري ریاست تېره اونۍ ویل چې د بلخ د پخواني والي عطا محمد نور استعفا یې منلې او پر ځای یې انجینر محمد داود د دغه ولایت د نوي والي په توګه ګمارلی دی، خو ښاغلي داود لا د بلخ د والي په توګه کار نه دی پیل کړی.
د امریکا شخ آشنا راډیو د خبرو اترو پروګرام په اونۍ کې درې ځلې خپرېږي، اورېدلې مه هېروئ.
د آشنا رادیو درنو اوریدونکو، په اسلام آباد کې د سیمې د شپږو ملکونو د پارلماني مشرانو غونډه پای ته رسیدلې ده او په خپله اعلامیه کې د افراطیت په ضد د شریکې مبارزې په لړ کې د همکارۍ غږ کړی دی. په دې هکله د ډیوه رادیو راپور واوري.
د سولې د عالي شورا د دارالانشا مشر اکرم خپلواک وایي د سولې عالي شورا له وسلوالو مخالفینو سره
د آشنا رادیو درنو اوریدونکو د راپور بلګ وروسته واورئ. اوس راځو دې مسلې ته چې د افغانستان د سولې عالي شورا ویلي دي چې د طالبانو سره د سولې په خاطر د خبرو دپاره په هر ځای کې چې وي حاضر دي.
د سولې د عالي شورا د دارالانشا مشر اکرم خپلواک وایي د سولې عالي شورا له وسلوالو مخالفینو سره د دفتر له موضوع نیولې، د بهرنیو ځواکونو په وتلو، اصلاحاتو، زندانیانو په خلاصون او له تور لیست څخه د نومونو په ایستلو خبرو ته چمتو ده. د سولې د عالي شورا د دارالانشا مشر چې نن د 34 ولایتونو د علماو د ورځني کنفرانس ته خبرې کولې وویل چې که وسلوال مخالفین هر غوښتنه لري، د سولې عالي شورا د هغوی غوښتنو ته ژمنه او چمتو ده.
من په بار بار باندې تقاضا کړې چې
بین الافغانی مذاکرات په هر اصول او چوکاټ کې چې مخالف ډله آماده وي د افغانستان حکومت او د سولې علي شورا ورته لبیک کوي. ولی من وایو چې د مذاکرات د شروع کېدو لپاره قید او شرط نه لرو. من وایو چې دوی دې هر موضوع چې دوی لري د خبرو له لارې د مذاکراتو د میز له لارې مطرح کړي.
د سولې د عالي شورا د دارالانشا مشر وویل چې وسلوال مخالفینو سره بین الافغاني مذاکراتو ته ترجیح ورکوي. اکرم خپلواک دې غونډې ته وویل چې افغان حکومت د سولې مذاکراتو ته جدي دی او د افغانستان له دیني علماوو غوښتنه وکړه چې دوی د مخکې شي او وسلوالو مخالفینو سره د مذاکراتو رهبري په غاړه واخلي. په همدې ناسته کې د سولې د عالي شورا مشر کریم خلیلي هم خبرې وکړې او دیني علماوو ته وویل چې د سولې آیندې ته خوشبین دی. کریم خلیلی وویل
هم اکنون ما کارهای خوب و امیدوار کننده را
موږ دا محل وسلوالو مخالفینو سره د مذاکرات لپاره خ او هیله بخونکی کارونه ترسره کوو. کارونه په خطوګه جریان لري.
د سولې د عالی شورا مشر د افغانستان له دینی علما وغوښتل چې د دوی مرستې ته اساسي اړتیا لري او علما د خپل ونډه وکاروي. په دې ناسته کې د طالبانو په وخت کې د پاکستان سفیر ملا عبدالسلام ضعیف د سولې پالي شورا نیوکې وکړې او ویویل دا شورا منځګړې نه ده او ډېر غړي حکومتي چارواکي دي. ملا عبدالسلام ضعیف له دیني علماو وغوښتل چې حکومت ته د سولې په برخه کې سلا مشورې ورکړي خو کوم پرېکړه لیک دینه صادروي.
ما وړاندیز دا دی چې یوازې په مشورو باندې اکتفا وسي او دلته چې اکثره چې زه د علمای کرام ته ګورم خو دې نه بدی بے طرف پکی تھم دی اور طرفدار دو حکومت یا رسمی خلق پکی ڈیر دی نو د دوی قطع نامه به د حکومت تر سور لاندې راسی.
د سولې د عالی شورا له خوا د دینی علما او داناست دوه ورځې نه ده او د سولې شورا تمه لري چې د دې ناستې په پای کې به یو پریکړه لیک هم صادر شي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې واورئ.
د آشنا رادیو درنو اوریدونکو، په اسلام آباد کې د سیمې د شپږو ملکونو د پارلماني مشرانو غونډه پای ته رسیدلې ده او په اخره کې یوه اعلامیه صادره کړې ده. په اعلامیه کې د افراطیت په ضد د شریکې مبارزې خبره شوې ده او په همکارۍ باندې پکې تاکید شوی دی. د نیو رادیو رپورټ واري.
د کانفرنس په پای کې جاری شوې اعلامیه وایي چې د غشپګ هیوادونه عراق او شام کې د داعش پر ضد د کامیابو هرکلی کوي خو یاد ډله د سیمې د هیوادونو امنیت ته یو حقيقي او ستر ګواښ بلي او د دې د مخنیوي لپاره د ګډو حلو زلو سپارښتنه کوي. د سیمې شپږ هیوادونو په یو داسې وخت کې داعش د علاقې لپاره یو حقيقي ګواښ بللی چې دغه لقانون ډلې په افغانستان کې هم خپل فعالیتونه تیز کړي او په پاکستان کې هم وخت په وخت تر سره شوی د ترهګر بریدونو پلا په خپل غاړه اغیسته. سیړونکو هم داعش د سیمې د امنیت او ثبات لپاره یو راپورته کیدونکي حقيقي ګواښ بلی. وتلی خبريال او په ترهګرې جوړ نظر لرونکي سیړنکار طاهر خان ډیو ریډیو توای په دغه غاړه اعلامیه کې د داعش دوه واره ذکر شوی او د دې دا معنا ده چې دغه شپږ واړه هیوادونه داعش یو حقيقي خطر بلی.
او که تاسو وګورئ چې کوم شپږ هیوادونو په دې کې ګډون کړو نو څو خود داعش نه برای راست متاثر شوی دی. افغانستان دی ایران هم دی زیات خطر ګڼي ځکه چې دا یو فکر خوشتا چې هغه د شیعه مسلمانان دی دغه په ضد باندې په ډیرو ملکونو کې دغوی حمله شوی دی. پاکستان هم پکې شامل دی، افغانستان هم پکې شامل دی، ترکیه هم لکه هغه لوی خطر ځان لپاره ګڼي او دا روس چې ویل کېږي چې دا د طالبانو ته چې خبره راځي چې دا نږدې شوی دی او ایران کې طالبانو سره افغان طالبانو سره د نږدېوالي خبره راځي نو په هغه کې به نور اسباب هم وي لیکن داعش په هغه کې د ټولو نه یو مهم دلیل ګرځي کیږي چې دغه هیوادونه طالبانو ته ورنږدې کړ.
د کانفرنس په پای کې جاری شوې اعلامیه زیاتوي چې د کانفرنس ګډونوال داعش د خپلو هیوادونو ترڅنګ د نړۍ د پاره هم یو ستر او حقيقي ګواښ بلي او په خپلو حکومتونو ټینګار کوي چې د ترهګرې د ختمون لپاره یو کوټلې شریکا تګلاره جوړ کړي. په یو کم دیرش نقطو ګډه اعلامیه کې د مخادره موادو قاچاق او د ترهګرې ترمنځ په سیوا کې دونکو تعلق هم اندیښنې سرګندې کړې شوې.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 0.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د آشنا راډیو درنو ریدونکو، جمهور رئیس ټرمپ سورز مخ کې بیت المقدس د اسرایلو د پایتخت په توګه پر رسمي توګه اعلان کړ. دغه مسلې وروسته ډیر اکثر عملونه سرګن کړل، البته د نړۍ مشرانو او سیاسینو. نن چې د حضرت عیسی علیه السلام د تولد او ورځ ده، او دغه ورځ عیسویان په ټوله نړۍ کې لمانځي. په بیت المقدس کې عیسویانو د اختر په ورځ دغه ورځ د دغه ورځ د نمانځنې په مناسبت په داسې حال کې نمانځلی دی چې دې مسلې ورباندې سوری غوړولی دی. فلسطینیانو د جمهور رئیس ټرمپ په اعلان باندې د غصې په ترس کې دغه ورځ ونمانځه. بیت لحم د فلسطینیانو په قبضه کې دی، بل پلو د عراق عیسویانو هم موصل ته نږدې د داعش د ماتې نه وروسته د حضرت عیسی علیه السلام د نمانځنې ورځ په بیت لحم کې د نمانځنې په باره کې ځینې پروګرامونه څرګند کړي دي، او په دې هکله نور تفصیل ته ستاسو پام را اړوم.
فلسطینیانو پرون په بیت لحم کې د پخوانی کلیسا په مخ کې مارش وکړ. د بیت لحم ښار د عیسی علیه السلام د زوکړې د ښار په نامه شهرت لري.
دلته حالات ښه نه دي. تر یوې اندازې دا د ولسمشر ټرمپ د هغه پریکړې له امله دي چې د امریکا سفارت بیت المقدس ته انتقالي. دا د سرکاري چې د امریکا اشغال د اسرائیل اشغال ته ور علاوه کړی شو.
فلسطینیان له دې امله د ولسمشر ټرمپ په دې پریکړه په غوسه دي چې هغوی ختیځ بیت المقدس خپله پلازمینه بولي. له هماغه وخت راهیسې له اخوډب نه ډکې نښتې په بیت اللحم کې او د لویدیځې غاړې په نورو برخو کې پیښیږي. د اسرائیل صدر اعظم د ولسمشر ټرمپ فیصله په څرګنده توګه ولمانځله.
زه په دې باور یم چې اسرائیل داسې یو هیواد دی چې عیسویان پکې نه یوازې دا چې ژوند کولی شي، بلکې پرمختګ هم کولی شي. موږ د خلکو ترمنځ په دوستۍ باور لرو او د هر چا حقوق خوندي ساتو چې په خپلو سپېڅلو زیارتونو کې عبادتونه وکړي.
په بیت لحم کې د فلسطینیانو تر ولکې لاندې ښار کې یو شمېر چارواکو د عید المیلاد د لمانځنې تر څنګ خپل نظر هم څرګند کړ.
دغه لوحې خلکو ته دا څرګندوي چې د ټرمپ اعلان ردی او هم د پژغال شو سیمو کې د اشغال دوام لري. موږ د ازادۍ او بشري وقار پر لټه کې یو.
لبل پلاوې عراقي سویانو سکه لدرې کلونو نه ورسته د عراق په شمالي ښار تلسکوف کې عید الميلاد ولمانځه. تر دې مخکې د داعش ډلې د هغوی ښارګوټی په زور نیولی و، او تقریبا 2000 عراقي سویان په زور له خپل کور او کلي نه ایستلو ته اړ کړي وو.
دا لومړی ځل دی چې د دریو کلونو بې ځای کېدو او کړاوونو نه وروسته دلته عید الميلاد لمانځو. په تیرو دریو کلونو کې موږ له ډېر سخت کړاو او زور سره مخامخ وو. د خدای شکر دی چې سږ کال موږ بیرته په خپل کلي کې اختر لمانځو.
د تلسکوف ښارګوټی ډېر لرغونی دی او د عراق د موصل شمال لوري ته 10 کیلومتره لرې پروت دی. د عیسویانو دینی مشر پاپ فرانسیس هم د واشنگټن له فیصلې سره خپل مخالفت څرګند کړ. هغه په واتیکان کې د کریسمس نه مخکې ماښام کې د ټولو د شمولیت پیغام ورکړ. د هغه په پیغام کې د سولې لپاره هم هیله څرګنده شوې وه.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1290 FM 3.15، د انټرنیټ لارې پښتو voa.com.
د آشنا رادیو خبریال عزیز الله پوپل رپورټ راکړی دی، وایي چې په قندهار کې 3 تنه نشیان د یخنۍ نه مړه شوي دي.
د شپې تیاره ده او د کندهار ښار شهیدانو څلور لارې ته څیرمه د یو دیوال په خوا کې پراته نشیان دي. دوی تر شنه اسمان لاندې او په دې سړه هوا کې شپې تیری.
بس دا مې ژوند دی، ما شام به جېرو ساره کښېنو په دغه نشه اخته. یغه کله په یداسې کله نسې کله څنګه.
دا کس خپل نوم تورجان شي او زیاتوي چې له تیرو شپږو کالو راهیسې په نشه اخته سوی. دې زیاتوي چې د ژوند تر ټولو بدې ورځې پر ځان تیری او زیات ناهیلی دی.
دونه پیدا کوو چې هغه موږ خپل نشه ورکوو. دوه درې کسان د یخه سه مړه شوي دي په دغه چوک باندې په دا دوې درې ورځې کې. موږ د حکومت څه دا خواهش کوو چې موږ دا رقم مریضان یو، نه مو څوک هسپتالو ته پرېږدي. موږ پر دا ځای باندې ورسته سو، نه مو هسپتال ته څوک پرېږدي. موږ د حکومت څه دا خواهش لرو چې هر سړی وروره کاروبار شی نهشته، وروره د بیکاری څه په دا نشه او په چشه او په روینو په دا اخته دي.
پا په نشه روږدي تورجان وایي چې د نشې له کبله کلونه کلونه خپل کورنۍ او خپلوان نه دي لیدلي او اوس ان څوک د هوټل او دکان مخته هم نه پرېږدي. د نشي توکو پر ضد مبارزې په ترڅ کې د کندهار پولیسو د ښار له بیلابیلو برخو څخه لسګونه تنه په نشه اخته کسان د درملنې مرکزونو ته انتقال کړي، خو یو شمېر یې بیرته په نشه اخته سوي. په نشه روږدي دا کس وایي چې یو ځلې درملنه سوې خو بیرته په نشه اخته سوي.
بالا ډوډۍ نس ډوډۍ په ګرد ورځ باندې په سلوي ساته کې پرشا ډوډۍ راکیه هغه دغه سره کې چې موږ په نیم ناشو.
د کندهار د نشي توکو پر ضد مبارزې رئیس ګل محمد شکران وایي چې په دې ولایت کې په نشه دروږدو کسانو شمیر زیات، خو د درملنې مرکزونه یې لږ دي. د زیاتوي چې د نشي توکو پر ضد د مبارزې په ترڅ کې دوی هڅه کوي چې په نشه دروږدو کسانو لپاره په کندهار کې یو سر مرکز جوړ کړي.
رسمن څو ځله پیشنهاد کړی دا څو کال متواتر چې باید په کندهار کې وسې کلینیک یا لویه شفاخانه جوړ شي چې اختصاص ورکړي چې تنها د متادینو تداوی وکړي او د جیزون لپاره به ډېر موثر وي. یو بسته کمپلیکس جوړ شي لکه د نن په ولایت کې چې دی یا د ننګرهار په ولایت کې جوړ شوی دی. موږ پیشنهاد کړی دی، پروپوزل مو استولی دی، مګم تر پیلن پورې جواب مثبت نه دی راغلی او موږ کوشش کوو ان شاء الله چې د کندهار لپاره یو کلینیک جوړ کړو.
په کندهار کې په نشه دروږدو کسانو کارش میر لا هم نه دی معلوم، خو ښاغلی شکران وایي چې په اټکلیز ډول تر 150,000 کسانو زیاتی. د نشي توکو د کښت د نورو زیانونو تر څنګ لوی اندېښنه دا ده چې د کښت په سیمو کې په نشه دروږدو کسانو شمیر ورځ تر بلې زیاتیږي.
د واشنگتن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
د آشنا رادیو درنوریدونکو، په خوست کې د کارریف مسولین وایي چې غواړي د چرګانو فارمونو په برخه کې د پانګې په اچولو د بیوزلو میرمنو په اقتصادي پیاوړتیا کې د غوښې سره مرسته وکړي. ابراهیم رحیمی د خوست نه رپورت را لګولې ده.
په ټولیز ډول د افغان ښځو د اقتصاد پیاوړتیا ته ډیره پاملرنه نه ده شوې، خو د ښځو د حقونو مبارزان وایي چې که لازمه توجه ورته وشي ښځې هم د هیواد په اقتصاد کې مهم رول لوبولی شي. په همدې حال کې د کرنې د ودې او د کلیو د پراختیا پروګرام یا کارډیپ په خوست کې د ښځو د اقتصادي پیاوړتیا لپاره په کورونو کې د چرګانو د فارمونو او شنو خونو پر جوړېدو پانګونې ته مخه کړې. په دې ولایت کې د کارډیپ مسؤل حیات وزیر وایي چې د تېر یو کال په موده کې په بیلابیلو کلیوالي سیمو کې د کونډو او بېوزلو میرمنو لپاره د کورنیو چرګانو 200 کوچني فارمونه جوړ کړي دي. هغه وایي
په دې رابطه مونږ سلام مشوره وکړو چې د ښځو ونډه یا ګډون په دې کې څنګه کولای شو چې نوره تقویه شي او د ښځو ګډون د کارډی په پروژو کې نور اختلای شي.
د کرنې د ودې او د کلو د پراختیا پروګرام 2014 میلادي کې پیل شوی. تر اوسه د خوست په څلورو ولسوالیو کې د شاتو د مچیو او چرګانو روزلو فارمونه او د شنو خونو جوړولو په برخو کې پانګونه کړې. د خوست دی ولایتي شورا غړي زهرا جلال وایي که په افغاني ټولنه کې د ښځو اقتصادي فعالیتونو ته پراختیا ورکړل شي د خپل ستونزو د حل تر څنګ د هیواد په اقتصاد کې هم رول لوبولی شي.
اول دا چې ښځه چې کله اقتصاد لپاره لاسرسي پیدا کړي د خپل بچو د روزنې لپاره ښه زمينه برابرولی شي. دویم دا چې په کور کې جنجالونه کم کیږي، یو نو مهو خشونت کمپاین کې برخه خلی اقتصادي منبع بل ښځه خپل هم کولای شي چې اقتصاد ته لاسرسي ولري او هر څه چې زړه غواړي څنګه څه مشکلات رفع کړي.
په ورته وخت کې د خوست د ښځو چارو رئیس ملالۍ ولید کارډیپ د پروګرام له مسؤلینو غوښتنه لري چې ټولو هغو بیوزلو ښځو ته رسیدګي وکړي چې د خپلو ماشومانو سرپرستی ور په غاړه ده.
مېرمنې ډېرې زیاتې ترېنه مستفیدې سوي دي، ځکه دوی هغه چرګان چې دوی ته ورکړل سوي دي دېرش چرګې دي، یوه کورنۍ د دېرش چرګو د هګیو نه ډېره ښه استفاده کولی شي چې په ښه او صحیح ترتیب سره تربیه کړي او وی روزي. نو کورنۍ خودکفا کېدلی شي، اقلا د هیڅ نه خورته ډېره ګټه رسولی شي، هغه خپله کورنۍ مثلا غذا هم ترتیب کولی شي او کولی شي چې بیرون بازار ته هم عرضه کړي.
د کرنې د ودې او د کلیو پراختیا پروګرام په تېر یو کال کې په خوست کې 150 شنې خونې، شل د غوښنو چرګانو فارمونه، سل د شاتو مچۍ فارمونه او 200 نور د چرګانو فامیلی فارمونه جوړ کړي. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
د سو مهمو خبرونو سرخط لرو. د امریکا د اردو عمومي لوی درستیز افغانستان ته تلل د امریکایي قواو سره کریسمس نمانځي. اجرایه رئیس ویلی دی دوولاندې دو هفته مخکې د بلخ د پخوانی والی د استعفا منځوري دو سره موافقه کړې و، او د افغانستان د سولې عالی شورا د طالب و سوال سره د سولې په خاطر د ډیرو موضوعګانو د بحث او خبرو لپاره چمتووالی ښودلې دی. زموږ د خبرونه همدلته پای ته ورسېده. تر بلې خبرونې تاسې په لوی خدای سپارو.